رضوان مراد چمتو کړي. په پروان ولایت کې نن یوې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژل او ګڼ شمېر نور یې ژوبل کړل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د آسیا جام سیالیو د غوروي په مسابقو کې هانګ کانګ ته ماته ورکړه او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه نن پای ته ورسیده. د خبرونو تفصیل. په پروان ولایت کې نن یوې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وشل او ګڼ شمېر نور یې ژوبل کړل. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې دا چاودنه د سیاګرد ولسوالۍ په مرکز کې شوې چې له امله 15 محلي پولیس وژل شو او 11 ملکي وګړي ټپیان دي. عیني شاهدانو او ځینو چارواکو بیا ویلي چې د یو ځان وژونکي حمله وه. وسلوالو طالبانو د نننۍ چاودنې مسؤلیت منلی دی. اجرائی ریاست هیله څرګندوي چې د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې به چې سبا په کابل کې جوړیږي له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته نیټه او ځای مشخص شي. د اجرائی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل نن خبریالانو ته ویل چې د دې ناستې په تعقیب له طالبانو سره مخامخ ناسته هم ترسره کیږي او هیله مند ده چې یوې لازمې نتیجې ته ورسیږي.
د افغانستان حکومت تمه لري چې په دا غونډه کې د سولې د خبرو د ځای او د پیل نیټه معلومه شي تر څو موږ دغه ناستو څخه مثبته نتیجه ترلاسه کړو او له یوه واضح میکانیزم سره د سولې خبرو ته لاړ شو.
ټاکل شوی چې د سولې د څلور اړخیزه غونډه په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ جوړ شي. نن د کب دریمه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو د پاڅون له شپږم دیرشمې کلیزې سره برابره ده. شپږ دیرش کاله وړاندې په همدې ورځ د کابل خلکو په شته امکاناتو د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد پاڅون وکړ او دغه ورځ یې د افغانستان په تاریخ کې د یوې حماسې په توګه ثبت کړه. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو په غونډه کې خبرې کول د هود په دریمه د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد پاڅون کوونکي اتلان وبلل.
حالا رسیدن این روز چون از یک طرف یاد قیام قهرمانانی مردم کابل است تبریک میگم و از طرف دیگر تسلیت میگم به خاطر شهدا و اطراف دعا میکنیم بر روی همه شهدای افغانستان.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د آسیا جام سیالیو د غوروي په مسابقو کې هانګ کانګ ته ماته ورکړه. افغانستان لومړی لوبه وکړه او په شلو ورونو کې د اولو بغاړو په سوځېدو 178 منډې جوړې کړې. د افغانستان له لورې اصغر ستانکزي 76 او نجیب زدران 78 منډې وکړې. افغان توپ اچونکو په ځانګړي ډول محمد نبی او راشد خان د هانګ کانګ لوبغاړي پرله پسې وسوځول او خپل سیاله ډله په 112 منډو وسوځوله او دا سیالي په 68 منډو وګټله. که چېرته عمان نن شپه متحده عربي اماراتو ته ماته ورکړي نو د آسیا جام په مسابقو کې افغانستان د لوبېدو چانس پیدا کوي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه نن پای ته ورسیده. په دې جګړه کې چې درې ورځې دوام وکړ د درې وسلوالو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان وژل شول. جګړه وروسته تر هغې پیل شوه چې وسلوالو د شنبې په ورځ په مرکز سرینګر کې پر هندي ملیشه ځواکونو له ډزو وروسته په یوې دولتي ودانۍ کې ځای ونیو. که څه هم چې د کشمیر د وروستۍ نښتې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو هند په وار وار په پاکستان کې میشتې سخت دریځه وسلوالې ډلې د دغو شان بریدونو مسؤولې بللې دي. د سوریه د اپوزیشن ډلو نن د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې غونډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د اوربند لپاره د امریکا او روسیې هلې ځلې هم دوام لري. د سوریه د سولې د خبرو کمیټه وایي په ریاض کې به دا مذاکرات د دریو ورځو لپاره دوام وکړي. د سوریه د حکومت مخالفې ډلې وایي په هغې صورت کې به اوربند ومني چې روسیه او ایران په سوریه کې خپل بریدونه ودروي او د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو ته بشري مرستې ورسیږي. د تاجکستان د کولاب سیمې یوې پوځي محکمې د دې هېواد د سرحدي ځواک یو سرتېری له خدمت څخه د تېښتې او د سخت دریځۍ په جرم په 18 کاله بند محکوم کړ. محکمې وویل فتح الله فضلزاده د خپلې پوستې د پرېښودو او په افغانستان کې له وسلوالو سره د یو ځای کېدو په جرم په بند محکوم شوی دی. د دغه سرتېری د محاکمې بهیر د تړلو دروازو تر شا ترسره شو. تاجک چارواکي وایي فضلالله فضلزاده خپل جرم منلی دی. نوموړی د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او بیا د تاجکستان سرحدي چارواکو ته سپارل شوی و. او ټاکل شوی ده چې د برتانیې صدراعظم نن د خپل هېواد پارلمان ته په اروپایي ټولنه کې د اصلاحاتو توافقنامه وړاندې کړي. ډیوډ کامرون تمه ښودلې چې په اروپایي ټولنه کې به د لندن د پاتې کېدو په اړه د پارلمان ملاتړ ترلاسه کړي. د برتانیې د کابینې زیاترو غړو په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو ملاتړ کړی، خو شپږ غړو یې ویلي چې له دې ټولنې څخه د وتلو پیشنهاد ته به رایه ورکړي. د لندن ښاروال بوریس جانسن چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو پلوي کوي تېره ورځ وویل
Everybody should pay tribute to David Cameron for what he pulled off.
David Tol باید د برتانی صدر اعظم ډیوډ کامرون ته درناوی وکړي چې په کم موده کې په اروپای ټولنه کې د برتانی د غړیتوب د شرایطو په اړه په خبرو کې نتیجه تر لاسه کړه. خو فکر نه کوم چې څوک دې وتوانیږي ادعا وکړي چې دا په اروپای ټولنه کې اساسي اصلاحات دي او یا هم له اروپای اتحاد سره د برتانی اړیکې. د برتانی صدر اعظم خبرداري ورکړي چې که هیواد له اروپای ټولنې ووزي نو قدرت به ختم شي.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو او مرکو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. په داسې حال کې چې په کابل کې د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې لپاره تیاری پیل شوی، چارواکي وایي چې د دې هڅو بریا ته هیله من دي.
په دې کې موږ پر امید یو، ځکه چې رئیس جمهور یا رئیس اجرائیه ته دغه واک د سولې ټول افغان ملت ورکړی دی او افغان ملت سوله غواړي.
له بلې خوا د پاکستان د پوځ لوی درستیز د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره قطر ته تللی. د افغان پوځ مرستیال لوی درستیز وایي وسلوالو طالبانو سکل د کوټې د شورا او بهرنیو کړیو په مرسته د جګړې ډګر تود ساتلی وو. په نورو موضوعاتو کې د بلخ د ادبي خوځښت نن په یو غونډه کې په مورنۍ ژبه د زده کړو غوښتنه وکړه او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن هانګ کانګ ته په زیات توپیر ماتې ورکړه، خو د آسیایي جام په لوبو کې ګډون ته له هم یو شرط پاتې دی.
امارات عمان نه لوبو وکړي بیا نو د افغانستان چانس نشته. افغانستان به ان شاء الله را روان نړیوال جام ته چې پاتم د مارچ باندې پیل کیږي هندوستان ته سفر کوي.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان حکومت او ملي شورا هیله کوي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه روښانه شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان وایي چې سبا به کابل ته د پاکستان، امریکا او چین استازي راشي څو په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. له بلې خوا د ولسي جرګې اداري پلاوی هیله څرګندوي چې دا غونډې به د سولې مخامخ خبرو ته لاره پرانیزي. صفی الله ستانکزای له کابل راپور راکوي.
له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پیل په اړه په دوو میاشتو کې دننه څلورمه څلور اړخیزه غونډه د سې شمې په ورځ په کابل کې پلان شوی چې افغان حکومت او ملي شورا ترې د لاسته راوړنو تمه کوي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به کابل د پاکستان، امریکا او چین د استازیو کوربه وي او تر ډیره به تمرکز له طالبانو سره د سولې د خبرو د نیټې په معلومولو وي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ رسنۍ ته وویل چې له دې څلور اړخیزې غونډې وروسته د افغان حکومت او طالب استازیو ترمنځ خامه خبرې پیلېږي.
د افغانستان حکومت تمه لري چې په دا غونډه کې د سولې د خبرو د ځای او د پیل نیټه معلومه شي تر څو موږ د غناسو څخه مثبت نتیجه ترلاسه کړو او له یو واضح میکانیزم سره د سولې خبرو ته ولاړ شو. د دې غونډې په تعقیب د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو د استاوس ترمنځ لومړنۍ مستقیم د سولې خبرې پیل کیږي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو تر دې دوه وار مخکې په اسلام آباد او یو وار په کابل کې د افغان سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزې غونډې کړي چې پورسته یو کې په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په میکانیزم بحث شو. دا څلور اړخیزې غونډې وروسته له هغه دروان میلادي کال له پیل راپیل شو چې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرې په ټپه ودرېدې. اخو د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي چې د څلورمې څلور اړخیزې غونډې جوړېدل ډېر مهم دي او افغان ملت ترې د یوې مثبتې نتیجې تمه کوي.
تر څو پورې جانبین مخامخ کې نه جرګماران نشي کولی چې دا حل کړي، نو په دې کې موږ پر امید یو، ځکه چې رئیس جمهور یا رئیس اجرائیه ته دغه واک د صلح ټول افغان ملت ورکړی دی او افغان ملت صلح غواړي، نو په دې باندې افغان ملت اوس متیقین ده چې انشاءالله دا پیره به چار جانبه غونډو کې موږ مثبتې نتیجې ته رسیږو او د راتلونکي غونډو کې به طالبان سره د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي.
ښاغلی احمدزی وایي چې درې پخوانۍ غونډې هم ډېرې مهمې وي او ټول ترې خوښ دي. که څه هم طالبانو تېرو دریو څلور اړخیزو غونډو ته خپل استازي نه و لېږلي، خو په قطر کې د پګواش سازمان لخوا له یو شمېر افغان سیاستوالو او مدني فعالانو سره په مخامخ خبرو کې د خپلو سیاسي استازیو ګډون تایید کړی و. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي بیا په دې باور دی چې یوازې درې څلور اړخیزې غونډې نشي کولای د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي، بلکې لا هم ځینې لانجې پاتې دي چې په هواریدو سره به د خبرو چانس ترلاسه شي.
امیدونه ورته شته، مګر بیا هم ځینې سوالونه چې زه مهم ګڼم چې هغه دې پروسې ته په عموما خنډ رسولی شي، هغه دا دی چې د سولې په مذاکراتو ځای دی او د چا سره خبرې کولې. پاکستان همیشه دغه نگرانی یا دغه تشویش لري چې سوله د پاکستان څخه د باندې ککیږي، نو په هغه کې دوی خپل زیان ګڼي. او افغان دولت بیا برعکس د دې کوشش کوي چې د طالبانو سره د پاکستان د خاورې نه کمبل ځای وګوري. دا چې څنګه دوی کم تفاهم ته سره رسیږي سبا کنه رسیږي، دا به ډېر مهم وي.
له دې وړاندې هم د سولې په خبرو کې افغانانو د پاکستان د صداقت په اړه شکونه څرګند کړي وو، خو پاکستانی چارواکو تل ویلي چې په ګاونډ هیواد کې د سولې تامین په ټوله سیمه کې د سولې او سوکالۍ د تامین لپاره مهم دي. که څه هم افغان حکومت د سولې ټینګښت خپل کاري لومړیتوب بللی و، خو روانو جګړو او سیاسي لانجو هیڅکله اجازه ورنه کړه چې د افغانانو دا تلپاتې ارمان یعنی د سولې راتلل په حقیقت بدل شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز رحیل شریف نن دوحې ته ورسید. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې قطر ته د جنرال شریف د سفر هدف دا دی چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو له پیل سره مرسته وکړي. فرشته جلالزی او په دې اړه تفصیل.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسم باجوان په ټویټر لیکلی چې جنرال شریف د یوې ورځې لپاره په رسمي سفر د قطر پلازمېنې دوحې ته رسیدلی او د هغه هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره به وګوري. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په حواله جنرال شریف به له قطري چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر د رسمي پیل لپاره پر مهمو مسلو خبرې کوي، خو له قطري چارواکو سره د جنرال شریف د خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د قطر حکومت د طالبانو غیر رسمي دفتر ته ځای ورکړی دی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال رحیل شریف د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره په هڅو کې د منځګړیتوب منډې پخوا هم کړې او په دې ارتباط په مکرر ډول کابل ته تللی راغلی دی. جنرال شریف تېره اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان له نوي سفیر عمر زاخیلوال سره وکتل او ډاډ یې ورکړ چې د سولې له بهیر سره به د امکان تر حده کومک کوي. د جنرال شریف او زاخیلوال د دغو خبرو ډېر جزئیات هم نه دي څرګند. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد وایي په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ستونزه پوځي ده، او پوځي چارواکي لکه جنرال راحیل شریف چې پر طالبانو هم زیات نفوذ لري په دې ارتباط ډېر کومک کولای شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره قطر ته تللی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د پوځ چارواکي وایي وسلوال مخالفینو سږ کال ژمی د کوټې د شورا او د بهرنیانو په ملاتړ د جګړې ډګر تود ساتلی و. د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد نن خبریالانو ته وویل سګنی ژمی له تیرو سره توپیر درلود او مخالفینو غوښتل چې افغان حکومت ته خپل ټول ځواک وښیي. د دفاع وزارت چارواکي وایي له ستونزمن ژمی سره سره راتلونکي جنگي فصل ته بشپړ چمتووالی نیولی. یوسف خان ځدران له کابل راپور راکوي.
افغان چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو په سګنی ژمی کې ځکه د معمول خلاف ګواښونه ډېر کړي وو چې د افغان دولت او ملت ارادې وځپي. د افغان پوځ د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد د دوشنبه بورس په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې وسلوالو دا کار د کویټ شورا او د ځینو نورو بهرنیو ملاتړ کوونکو په غوښتنه کړی چې په ځوابي عملیاتو کې کلکه ماتې خوړلې ده. دی وایي کوم ژمی چې زموږ په مخ کې و ټول په جنګونو کې وو. له دې وړاندې به مخالفین په ژمی کې خپلو خوندي ځایونو ته تلو چې آرام وکړي او خپلې پیسې واخلي، خو سږ کال بهرنیو ملاتړ کوونکي دوی ته وظیفه ورکړې وه او په قاطعیت سره یې ورته امر کړی و چې له افغانستانه ونه وځي.
دستور دادن که اینا از افغانستان باید نبرند.
ښاغلی مراد وایي چې وسلوال مخالفین له ټولو حملو سره سره خپلو اهدافو ته نه دي رسیدلي، بلکې دوی د راتلونکي کال لپاره کمزوري شوي دي. نوموړی وایي چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ داعش ډله په روان کال کې تر ډېره ځپل شوي او له پرمختګه مخکې په لومړنیو مرحلو کې له منځه وړل شوې ده. د افغان فوج دا چارواکی داسې مهال سګنی ژمی له نورو مختلفو او ګواښونو ډک بولي چې د امنیتي بنسټونو په وینا سږ کال د هیواد په سمو نیمو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي. له دې سره د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد وایي چې افغان ځواکونه به راتلونکی کال د سګنی ژمی له ګواښونو ګټه واخلي او د هیواد قلو اردو به له نویو صلاحیتونو سره د هیواد څخه دفاع وکړي. ټولو قلو اردوګانو ته د تیاریو هدایت ورکړل شوی دی او ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیر کال فعالیتونو سره په توپیر د دې فصل له تجربو ګټه اخلي او د هغو کسانو نابودولو هڅه به کوي چې د افغانانو په ارزښتونو باندې باور نه لري. د دفاع وزارت چارواکي په داسې وخت کې راتلونکي کال ته په نویو تیاریو غږیږي چې امریکایي چارواکو 2018 کال د افغانستان لپاره له ستونزو ډک یاد کړی دی. افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي د جګړې په ډګر کې د لاسته راوړنو تر څنګ هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې هڅې هم ګړندۍ وساتي څو روان تاوتریخوالی کم شي.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. په کندهار کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه سلګونه پولیس فرغان او دندو ته واستول شول. د پولیسو ته شپږ میاشتې مسلکي زده کړې ورکړل شوې دي. په کندهار کې د ازادۍ رادیو خبریال محمد صادق رښتینی د دې پولیسو د فراغت مراسمو ته ورغلی و.
دا د کندهار، زابل او روزګان ولایتونو د پولیس افسرانو هغه لومړۍ ډله ده چې د دولسم ټولګي او د پوهنتون په کچه زده کړې کړي. دوی وایي چې شپږ میاشتې د پولیسو په روزنیز مرکز کې د اسلحو د استعمال، تلاشي کولو او د خلکو سره د ښه چلند زده کړې ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت امنیه محترم قومندان صاحب زه کلې عبادت رئیس سمسم بشر د خپلې شهادت هغې ترلاسه کولو لپاره چمتو یم.
واکان موږ دلته ډېر شیان زده کړو. دغو د جملې څخه یو دغه شی و چې موږ د کله چې موږ بیرون وځو د خلکو سره کوم روابط شي پر مخ بیایو هغه په اړه باید موږ ته پوره معلومات راکول سوي دي. انشاءالله که خدای کول موږ به د ټولنې لپاره یو نمونه اوسو. دا مې اراده ده که خدای کول د ټولنې د خلکو ته به موږ ډېر په اخلاص او صداقت سره خدمت کوو.
ته به چیرې ولاړ سي وظیفې دپاره؟
زه معلوم نه یم هر ځای ته چې ما واستي. زه یو وطن د هرې لوچې د هر سرحد څخه انشاءالله که خدای کول دفاع دپاره حاضر یم.
ډېر خوشحاله یم او د ځوانانو سره مې هیله دغه ده چې په راتلونکي کې دوی هم په دغسې رشته کې ګډون وکړي او د وطن خدمت وکړي. او موږ په دې فخر کوو په خپل وطن کې خدمت کوو او په دغه وطن کې به سر قربان وو، وینه بور کوو، خدمت به کوو تر څو چې ژوندي د خپل وطن څخه به دفاع کوو.
د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق د پولیسو د فراغت په مراسمو کې وویل چې دغه 400 پولیس افسران چې د جنوبي ولایتونو اوسیدونکي دي په کندهار ښار او ولسوالۍ کې به دندې ترسره کړي.
دا به د کندهار په ښار او وزو کې، د کندهار په ولسوالیانو کې او د کندهار په میدان هوایي کې، د کندهار د سپین بولدک په بندري دروازه کې او خصوصا د سرحدي قواو هغه پرسنل چې په واکونی شکنډه کې دی یا کمیساری دی چې د ملک بندر دی او یا د میدان هوایي دی یا خپل ښاري او ځیو امنیت قومندانۍ مختلف بخشونه، ولسوالۍ مختلف بخشونه، جنایي بخشونه، دی مواد مخدر بخشونه، ټول هغه بخشونه چې دی نوي ځوانان دي هغه د دوی لپاره اسان نه وي او دوی په هغه کې خپله زده کړې نورې مخته ویسي او په ټول کې ښه مسلکي سي هغه ځایونه به د دوی په خوښه موږ دی حالت توضیح.
د کندهار د امنیه قومندان دغه راز وویل چې په تیرو 14 کلونو کې د کندهار د پولیسو تشکیل کم و خو اوس د دغه نوو فارغه سو افسرانو سره دغه ستونزه حل سوه.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په کابل کې د دینی عالمانو په جوړ شوي نړیوال کانفرنس کې هغه کسان او ډلې چې د پولیو د واکسین پر ضد تبلیغات کوي له دینی احکامو بې خبره وبلل شول. په دې کانفرنس کې د مصر د الازهر د جامع د فقه د نړیوالې کمیټې د اسلامي همکاریو د سازمان د اسلامي پراختیا د بانک استازي او د افغانستان ګڼو دینی عالمانو ګډون کړی و. د غونډې له جریانه د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین دا راپور برابر کړی.
په کابل کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو یو شمیر دینی عالمان راټول شوي چې د اسلام له احکامو سره سم د ماشومانو د روغتیا لپاره د پولیو د واکسین ګټې بیان او د هغو کسانو او ډلو تبلیغات ناسم ثابت کړي چې د پولیو د واکسین پر ضد یې کوي. دینی عالمانو وویل اوس مهال پرته له افغانستان او پاکستان څخه نوره ټوله نړۍ د پولیو یا د ګوزن له ناروغۍ څخه پاکه شوې او دوی هڅې کوي چې په دې هیوادونو کې هم دغه ناروغي له منځه یوسي. د دینی عالمانو په دغه دوه ورځینی نړیوال کانفرنس کې د افغانستان په یو شمیر دینی عالمانو سربیره د مصر د الازهر د جامع، د اسلامي همکاریو د سازمان، د فقه د نړیوالې کمیټې او د اسلامي پراختیایي بانک استازیو ګډون کړی دی. د اسلامي فقه د نړیوالې کمیټې استازي ډاکټر قاهر قمر وویل چې د ماشومانو د سالمې راتلونکي لپاره د پولیو واکسین ضروري دی او د اسلام له نظره هیڅ ډول ممانعت نه لري. ډاکټر قمر وویل
په اسلامي شریعت کې راغلي چې د بدن روغتیا مهمه ده. انسان په ژوند کې له ناروغیو سره مخ کیږي خو اسلام ورته درملنه ضروري ګڼلې ده او که کومه درملنه چې د یو ماشوم راتلونکی روغتیا تضمینوي ضروري ده چې مخه یې ونه نیول شي.
د اسلامي پراختیایي بانک استازي ډاکټر بشیر سلام وویل چې د اسلام دین د ناروغیو پر وړاندې پر درملنه تاکید کوي او د پولیو واکسین یو مهمه او بې ضرره درملنه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې پروان المریض کال کې د هیواد په ګڼو ولایتونو کې میلیونونو ماشومانو ته د پولیو واکسین کړي، خو په ځینو سیمو کې وسلوالو مخالفینو د دې لړۍ مخه نیولې ده. د دینی عالمانو دغه نړیوال کانفرانس د افغانستان د عامه روغتیا او حج او اوقاف وزارتونو لخوا د اسلامي پراختیا بانک په مالی مرسته جوړ شوی دی. د عامه روغتیا وزارت وایي تیر کال د نړۍ په کچه د پولیو 4 مثبتې پیښې ثبت شوي چې 40 په افغانستان او 45 په پاکستان کې دي. دا وزارت دا هم وایي اوس مهال د هیواد په ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې کور په کور د پولیو د واکسینولو کمپاین پیل کړی، خو داسې سیمې هم شته چې د ناامنیو له امله پکې د دې واکسین پلي کول ستونزمن شوي دي. حکومت وایي هڅې کوي چې له ممکنو لارو څخه کار واخلي سو د دغه واکسین پلي کول د هیواد په ټولو سیمو کې ترسره شي.
ازادي خبری مجله اوري.
اجرایه ریاست وایي که کومه نوې ستونزه پیښه نه شي نو له پلان سره سم نن به له بغلان څخه کابل ته د برېښنا جریان بیا پیل شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د برېښنا شرکت کارکوونکي په بغلان کې د برېښنا د مزو په نښلولو کارونه چټک کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
افغان چارواکی وایي چې د بغلان په ډنډي شهابالدین سیمه کې د برېښنا په تخریب شویو پایویو کارونه چټک کړي او د بغلان په ګډون د کابل او مزار شریف د برېښنا تخنیکي ټیمونه د پایو په ترمیم بوختي. د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له پلان سره سم به نن ورځ کابل ته د برېښنا جریان بیا پیل شي.
د کابل برېښنا د وصل لپاره هم د برېښنا شرکت کارونه پیل کړي دي. د هغو انجینران د بغلان د ډنډیغوري په ساحه کې موجود دي، هملته کار کوي. له پلان سره سم که چیرې ستونزه په ساحه کې نه وي نن د کابل برق وصلېږي.
څه باندې 3 وړاندې وسلوالو د بغلان ولایت د ډنډ شهابالدین په سیمه کې له ازبکستان څخه کابل ته د وارداتي برېښنا پایې ونړولې او کابل ته د برېښنا جریان قطع شو. له دې پیښې وروسته د افغانستان دفاع وزارت د برېښنا د مزو د ترمیم لپاره په سیمه کې عملیات وکړل چې د وسلوالو طالبانو د مقاومت او د خرابې هوا له امله له خنډ او ځنډ سره مخ شول. د شنبې په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې د ډنډ شهابالدین په سیمه کې چیرته چې وسلوالو د برېښنا پایې نړولې له وسلوالو مخالفانو څخه پاکه شوې ده. د راپورونو له مخې د یکشنبې په ورځ هم د همدې ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو له تاجکستان څخه کابل ته د وارداتي برېښنا یو پایه زیانمنه کړه، خو کابل ته د برېښنا جریان قطع نه شو. د بغلان والي وایي چې اوس مهال په دواړو سیمو کې د برېښنا نړول شوي پایې بیا ترمیم شوي او ټاکل شوي چې ژر کابل ته د برېښنا جریان بیا پیل شي. عبدالستار بارز ازادۍ راډیو ته وویل چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړی او د برېښنا د نورو پایو د امنیت لپاره هم تدابیر په پام کې لري.
موږ کوښښ کوو چې د برېښنا مزي سره وتړو، څو وکړی شو د برېښنا په جریان سره د هیوادوالو سترګې روښانه کړو. هلته اویا پایې دي. دولت ځانګړي تدابیر لري چې په موقع سره د ټولو امنیت خوندي کړي.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان د وزیرانو په شورا کې هم کابل ته د برېښنا د جریان په څرنګوالي بحث وشو. یو شمېر مدني فعالان وایي چې د څو اونیو په اوږدو کې چې د کابل ښار بې برېښنا و، په دغه ښار کې جنایي جرمونه او بېلابېلې نورې پیښې هم ډېرې شوې دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر دې د برېښنا ستونزه یو طرفه کړي.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله او قدرمن اوریدونکو، مخکې مو په خبرونه کې په پروان ولایت کې په سیاګرد سیمه کې د یوې انتحاري حمله په اړه خبرونه واوریدل. تازه راپورونه وایي چې د دې پیښې تلفات لوړ شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال احمد حنایش له پروانه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. حنایش صاحب، څو ته رسیدلی د دې پیښې تلفات؟
د دې تلفات شمېره چې ټول قربانیان اکثرا د دې پیښه قربانیان ملکي وګړي وو، اوس د امنیتي چارواکو د لسیمې نه وایي چې 9 تنه کسان د ملکي وګړو وژل شوي ده او 10 تنه ټپیان دي چې پکې، او همدې شېبه شپږ کسان پولیس محلي پولیس سیمه ییزه پولیس وژل شوي ده او 15 تنه ټپیان دي.
د دې حملې اصلي هدف څوک یا کوم ګروپ و؟
روښانه شو چې دا پیښه انتحاري حمله انتحاري و چې یو فرد دا حمله انتحاري ترسره کړې ده، خو د مسؤلیت چا تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی.
په چا باندې اصلي حمله په چا باندې شوې ده؟ د پولیسو پر مرکز شوې ده که آسې بازار کې؟
دقیقا چې همداسې چې تاسو ویل، یو سیمه ایز پولیس یو موټر چې په بازار کې کته شوې وه او ګزمه درلوده، د انتحاري حملې هدف شوې وه. ده
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریالو چې د پروان ولایت په سیاګرد سیمه کې د نننۍ انتحاري حملې په اړه جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د آسیایي جام د سیالیو د غوراوي په لوبو کې هانګ کانګ ته ماتې ورکړه. افغانستان لومړی لوبه وکړه او په شلو اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 178 منډې جوړې کړې. د افغانستان له لوري اصغر ستانکزي 9 او نجیب زادران 6 منډې وکړې. افغان توپ اچونکو په ځانګړي ډول محمد نبی او راشد خان د هانګ کانګ لوبغاړي پرله پسې وسوځول او خپل سیاله ډله یوازې په 112 وسوځوله او د سیالۍ په شپږ شپېتو منډو په توپیر وګټله. خو د افغانستان دا بریا په هغه صورت کې په آسیایي جام کې د افغان ټیم له ګډون سره مرسته کوي چې عمان نن شپه متحده عربي اماراتو ته ماتې ورکړي. د افغانستان د نننۍ لوبې او راتلونکو فرصتونو په اړه مې شیبه مخکې د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه وکړه. ښاغلي فضلي د مرکې په پیل کې د نننۍ لوبې په اړه مثبت نظر څرګند کړ.
څنګه چې رنډیر څه په کار او فعلا خو رنډیر ان شاء الله صحیح ده، خو که چېرته عمان د امارات سیمې ګټي بیا به د دغه درو ملکونو نټ رنډیر کتل کېږي لکه د عمان، افغانستان او اماراتو. خو په هر حال که چېرته بیا امارات عمان نه لوبه وګټي بیا نو د افغانستان چانس نشته. افغانستان به ان شاء الله را روان نړیوال جام ته چې په مارچ کې یعنې په 8 مارچ باندې پیل کېږي هندوستان ته سفر کوي.
د غوراوی په دې پړاو کې فکر نه کوي چې د افغانستان ټیم له اماراتو سره په خپل لومړی لوبه کې یو څه بې غوري وکړه؟
په مجموع کې که چېرته موږ وګورو په هماغه ورځ باندې بالینګ ډېر ښه ونه شو. یو خو که نن هم تاسې لوبو چې وګورئ د لوبې میدان ډېر لوند و او ویکټ هم دا دوی په دغه فیچینګ باندې د جل مخکې د مسلونو ملي لوبډلو نړیوال جام هم تېر شوی و. ویکټ یې دومره نوې سازګاري خو په هر حال باندې واکن دا باید موږ ومنو. دا یو حقیقت دی چې د امارات سره موږ دومره ښه ونه ځلېدلو. همدا وجه وه که چېرته موږ لومړۍ سیالي ګټلې وای نو راسره را روانې دوه سیالۍ به ډېره اسانه وای. څه غفلت وشو بالکل.
د دې غفلت علت دا و چې د افغانستان ټیم لوبه ساده وګڼله که هماغه د بخت و د طالع خبره وه؟ څنګه چل دی
لوبو کې؟ دا شی راځي تکل صاحب دوم یوسیسیټ ممبر دي او هغه سہولتونه چې د امارات سره سخت واکن په خپل هیواد کې د دوی هغه د افغانستان سره نشته. په هر حال موږ په نړۍ په کچه د آی سی سی په رینکینګ کې مهم مقام لرو چې ټول کې او په ونډې کې لسم. یعنې زموږ د اوسط یا ردي په دوی نه ډېر لوړ دي. باید په ډېر اسانۍ سره موږ دغه لوبه ګټلې وای خو بدبختانه به وه چې بخت یاري ونه کړ.
که چېرته افغانستان دا چانس پیدا کړي چې په آسیایي کپ کې ولوبېږي، لویه اندېښنه به د افغانستان د ټیم لپاره څه وي یا کوم هیواد به وي؟
که چېرته تاسو وګورئ تکلته په 2016 کال کې چې کله آسیایي جام کې دوی افغانستان او بنګلادیش ته ماته ورکړه او د پاکستان سره ډېره ښه لوبه وکړله. زموږ دپاره چې هغه موږ حساس ته خطر جینې کړو. هغه نن سبا د هندوستان ټیم دی چې د دې نه مخکې د ویراټ کوهلي نوم هم په اشاکت کې نه و. نن چې ما کوم د دوی ټیم ولیدي ویراټ کوهلي هم بخښه ټیم ته راغلی دی نو واکن په اشاکت کې به ټاپ ټیم چې وي هغه د هندوستان وي. نو سرنل کا پاکستان بنگلاديش شرجه سره مشخصه اساني کوله چې د لوبي ډګر ته ولا پیږم دومره کوي یاري په نه غنو. په هر حال باندې دوی ټول ممبر دي موږ د دوه درجه غړي واده لري. زموږ لپاره دا یو غټه تجربه او کچې ته مش پاتې ایجان کې وو سم چانس پیدا کو دا به موږ لپاره یو څه خبرې کړو چې ته چانس څه کوي دا نو دا به د وخت علي چې موږ سره نو
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، دا خبری مجله په همدې ځای پای ته ورسېده. زرغونه منګل په بل نیم ساعت خبرونه کې ستاسو قربانه ده.
با تشکر از شما احمد تکل. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که ده ها نفر در اثر یک حمله انتحاری امروز در ولایت پروان کشته و زخمی شدند. ایره هم مشنوین که لوی درست از پاکستان امروز در قطر با مقامات او کشور روی مسئله صلح افغانستان صحبت‌های داشت. موضوعات دیگه مهم خبری را هم دنبال می‌کنیم، ولی نخواس همکارم فرشته نگاه با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخط چند خبر. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت پروان حداقل 15 تن کشته شدند. علمای دین میگویند از نظر اسلام هیچ ممانعت برای واکسین پولیو وجود ندارد و درگیری شدید میان نیروهای امنیتی هندوستان و شورشیان در سومین روز با کشته شدن 9 تن به پایان رسید. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. در نتیجه یک انفجار در ولایت پروان حداقل 15 تن کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی در محل به نقل از مقامات امنیتی پروان خبر داده می گوید این انفجار در مرکز ولسوالی سیاگرد رخ داده که در نتیجه 6 پلیس محلی و 9 غیر نظامی کشته شدند. مقامات گفتند که این رویداد ناشی از یک حمله انتحاری بوده که هدف آن گزمه پلیس محلی بود. طالبان مسئولیت این رویداد را با عهده گرفتند. ریاست اجرایی افغانستان ابراز امیدواری می‌کند که در نشست 4 جانبه صلح تاریخ و زمان برگزاری گفتگوهای مستقیم با طالبان مشخص شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز به خبرنگاران در مورد گفت:
افغانستان حکومت
افغانستان توقع دارد که در این نشست محل و تاریخ آغاز گفتگوها معلوم شود تا ما از این نشست نتیجه مثبت به دست بیاوریم و با یک میکانیزم واضح به سوی گفتگوهای صلح برویم.
قرار است 4 نشست در مورد صلح افغانستان میان نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و امریکا فردا در کابل برگزار شود. وزیر سعدامی افغانستان از علمای کشور خواست تا در خصوص آگاهی دهی مردم در رابطه با واکسین پولیو کمک کند. فیروزالدین فیروز این موضوع را امروز در یک نشست مشترک بین المللی علمای دین در کابل گفت. علمای دین که در این نشست حضور داشتند گفتند که از نظر اسلام هیچ ممانعت برای واکسین پولیو وجود ندارد. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات رایابی جام آسیای کرکت امروز با 66 دوش هنگ کنگ را شکست داد. در ابتدا افغانستان آغاز به بیتینگ کرد و برای هنگ کنگ 179 دوش را هدف تعیین کرد. تیم هنگ کنگ هم در 17 اوور با انجام دادن 112 دوش تمام بازیکنانش را از دست داد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشته نگاه میشنوید. درگیری شدید میان نیروهای امنیتی هندوستان و شورشیان در منطقه سرینگر کشمیر در سومین روز با کشته شدن 9 تن به پایان رسید. 3 شبه نظامی مخالف حکومت هندوستان نیز در جمع کشته شدگان شاملند. درگیری در سرینگر زمان به وقوع پیوست که شورشیان شنبه گذشته نخست بالای یک کاروان نیروهای امنیتی هند حمله کرده و سپس به یک ساختمان دولتی پناه بردند. گروه‌های اپوزیسیون سوریه در حال امروز در ریاض ملاقات کردند که تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن و مسکو برای رسیدن به یک توافق آتش بس ادامه دارد. سخنگوی کمیته مذاکرات سوریه می‌گوید انتظار می‌رود گفتگوها میان گروه‌های سیاسی مخالف بشار الاسد برای 2 یا 3 روز در ریاض ادامه پیدا کند. در این ملاقات‌ها پیشرفت روی توافقنامه آتش بس سوریه مورد بحث قرار می‌گیرد. یک محکمه نظامی در منطقه کولاب تاجیکستان یک تن از محافظین سرحدی این کشور را به جرم افرادگرایی و فرار از خدمت به 17 سال زندان محکوم کرد. محکمه نظامی کولاب امروز گفت فتح الله فضل‌زاده به جرم ترک پوستش و عبور از سرحد به گونه غیرقانونی جهت پیوستن با شورشیان در افغانستان محکوم به زندان شده است. محکمه این محافظ سرحدی تاجیکستان در عقب درهای بسته دایر شد. به گفته مقامات تاجیکستان فضل‌زاده به جرم خود اعتراف کرده و از سوی نیروهای سرحدی افغان بازداشت شده و سپس به مقامات سرحدی تاجیکستان سپرده شد. قرار است صدر اعظم بریتانیا توافقنامه اصلاحات در اتحادیه اروپا را به پارلمان کشورش ارائه کند. دیوید کامرون ابراز امیدواری کرده است تا بتواند حمایت برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا را کسب کند. بوریس جانسون شاروال لندن که مخالف باقی ماندن کشورش در اتحادیه اروپا است روز گذشته در این مورد گفت
Everybody should pay tribute to David Cameron for what he pulled off.
او میگوید همه باید به صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون احترام قائل شویم که در یک مدت بسیار کوتاه در مذاکرات در ارتباط به شرایط عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا نتیجه به دست آورد، اما فکر نکنم که کسی در واقع میتواند ادعا کند که این اصلاحات اساسی اتحادیه اروپا یا رابطه بریتانیا با اتحادیه اروپا است. دیوید کامرون هشدار داده که اگر بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک کند قدرتش را از دست خواهد داد. و خبر اخیر این که انگلی از افزایش چشمگیر پناهجویان خبر داده که تلاش دارند به گونه غیر قانونی از سرحد جنوبی این کشور عبور کنند. مقامات در بوداپست میگویند از اول فوریه تا کنون 1500 پناهجو تلاش کرده تا داخل انگلی شوند که از آن جمله 500 آن بازداشت شده است. پایان سرویس خبری، در ادامه با زرغونه منگل باشید.
ساعت 6:36 دقیقه که شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. چندین نفر در اثر یک حمله انتحاری در ولایت پروان کشته شدند. حکومت افغانستان امیدوار نتایج مثبت از چهارمین نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان است که فردا در کابل دایر می شود. در این حال، لویدرستیز پاکستان امروز در قطر با مقامات آن کشور روی مسئله صلح افغانستان صحبت های داشت.
در جریان نظامی ده درست نتیجه درست دارو که دیکی شک نسته چه در پاکستان نظامی برخه راحل شریف و مصرهی پورا کردار ادا کولیشی.
صدها تن از بیجا شده های ولسوالی دندغوری بغلان از طرف های درگیر جنگ خواست های دارند.
زمین تون و مسئول و چرواکو که اخوادی تا بیخوادی گوری توجه و تعلوم در خدای پلی هز در قرآن پلی هز نور در مظلوم ملت نور مدر بدر کوی.
ده‌ها تن از اعضای جنبش ادبی بلخ از حکومت می‌خواهند تا زمینه تحصیل به زبان مادریشان را در این ولایت فراهم بسازد. با سلام دوباره و شامتان بخیر. زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. در اثر یک انفجار در ولایت پروان عصر امروز حداقل 14 نفر کشته شدند. این انفجار در مرکز ولسوالی سیاگرد رخ داد که در نتیجه شماری از پلیس محلی و غیر نظامی ها کشته شدند. بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در پروان احمد هنایش مشنوین که در خط تلفن با ماست. آقای هنایش سلام و عصر شامتان بخیر. بفرمایید جزئیات خبر بدین.
بله
بفرمایید، صدای شما را داریم. بفرمایید.
در نتیجه یک حمله تاریک نوقت امروز صورتگرد در مرکز بازار ولسوالی شارگرد ولایت پروان در داخل دریم
کوالیتی صدای شما احمد جان میشه جایتان تغییر بتین چون کوالیتی صدای شما بی حد خراب است. بفرمایید. بله حال صدای شما را داریم.
بله گفتم که 15 نفر یا به سر کشته داشته و 10 نفر زخمی شده. میان این ها حدود 15 نفره که 6 نفرش از کمیش مرحلی بوده که
و نو نفر دیگر از افراد ملتقه خود را کشته شدند و همچنان 6-5 پلیس زخم برداشته و 10 نفر دیگر از افراد ملتقه به یادرسه داخل شدند.
با تشکر از شما احمد هنایش. شنونده عزیز، از حمله انتحاری امروز ولایت پروان شنیدین که حداقل 14 کشته به جا گذاشته. طالبا مسئولیتی حمله را به دوش گرفتن. طالبا در حال امروز 14 نفر در پروان کشتن که قرار است فردا در کابل جلسه در مورد صلح با این گروه دایر شود. حکومت افغانستان و اعضای شورای ملی امیدوار نتایج نشست فردا در کابل هستند. قرار از این نشست با شرکت نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و امریکا برگزار شده. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته که انتظار میره که در این نشست زمینی گفتگوهای مستقیم با طالبان میسر شود و هم تاریخ آغاز مذاکرات مستقیم با این گروه اعلان شود. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
کابل فردا میزبان چهارمین دور نشست‌های چهار جانبه در رابطه به صلح است. نشستی که حکومت افغانستان و شورای ملی باور دارند دستاورد خوبی برای آغاز گفتگوهای مستقیم حکومت با طالبان خواهد داشت. ریاست اجرایی میگوید نمایندگان افغانستان، آمریکا، چین و پاکستان با اشتراک در این نشست که در کابل برگزار می‌شود، زمان و چگونگی گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان را روشن می‌سازند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که پس از این دور نشست‌های چهار جانبه گفتگوهای مستقیم حکومت با طالبان آغاز خواهد شد.
قرار است جلسه چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا فردا در کابل آغاز شود. حکومت افغانستان انتظار دارد که آخرین نقشه را در اینجا تعیین شود و مکان و زمان گفتگوهای مستقیم نمایندگان حکومت افغانستان طالبان مشخص شود. به تعقیب این جلسه اولین نشست مستقیم برگزار میشه و توقع داریم که به نتیجه لازم برسیم.
نمایندگان افغانستان، آمریکا، چین و پاکستان پیش از این دو بار در اسلام آباد و یک بار در کابل نشست های چهار جانبه برگزار کردند. در سومین نشست که در اسلام آباد برگزار شد، نمایندگان این کشورها روی چگونگی میکانیزم صلح به نتیجه رسیدند. با این همه محمد نذیر احمدزی، معاون دوم ولسی جرگه افغانستان، برگزاری چهارمین دور نشست های چهار جانبه را مهم میداند.
ما خوش امید هستیم ان شاء الله تعالی بسیار به نزدیکی اجلاس دایر میشه که در رو برو افغان دولت و طالبان یا مخالفین نشست میکنه یک نتایج مثبت شاید در نظر بیاید.
هرچند نمایندگان طالبان در سه دور نشست های چهار جانبه حضور نداشتند، اما این گروه دیدارهای روی در روی نمایندگانش را با فعالان مدنی و چهره های سیاسی در نشستی که سوی سازمان غیر دولتی پگواژ برگزار شده بود تایید کرده است. با این همه حکمت الله اعظمی، یکی از محققان مرکز مطالعات و جنگ، به این باور است که با توجه به چالش‌های موجود تنها 3 یا 4 دور نشست‌های چهار جانبه منتج به آغاز گفتگوهای مستقیم افغانستان با طالبان نخواهد شد.
امیدها وجود دارد که این نشست‌ها منتج به انجام گفتگوهای صلح گردد، اما برخی از پرسش‌هایی که به نظر من مهم است این است که گفتگوهای صلح در کجا برگزار می‌گردد و طرف گفتگوها کی‌ها هستند، زیرا پاکستان همواره نگرانی دارد که اگر این گفتگوها در دیگر کشور برگزار گردد به زیان این کشور است و حکومت افغانستان برعکس همواره در تلاش این بوده است که این گفتگوها در پاکستان نه بلکه در کشور سومی برگزار گردد.
پیش از این همکاری صادقانه پاکستان برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان با شک و تردیدهای همراه بوده است، اما مقامهای این کشور پیوسته گفتند که افغانستان را در پیشبرد این روند همکاری صادقانه می کنند.
با مسائل مربوط به صلح میمانیم و از تلاش‌های بین المللی بر ایجاد ثبات در افغانستان میشنویم که پای لویدر سیز پاکستان به قطر کشانیده. جنرال رئیل شریف امروز در قطر با مقامات او کشور در مورد صلح افغانستان صحبت‌های داشت. فرشته جلال زهی جزئیات دارد.
جنرال عاصم باجوا، سخنگوی اردوی پاکستان، امروز روی صفحه تویتر نوشت که جنرال راحیل شریف برای یک روز بعد دو هفته و قرار است که با مقامات سیاسی و نظامی قطر گفتگوهای مفصل داشته باشد. هرچند جزئیات این گفتگوها هنوز معلوم نیست، جنرال باجوا میگوید که تمرکز ملاقات‌های امروزی جنرال شریف تقویت تلاش‌های صلح برای آغاز مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان میباشد. قطر میزبان دفتر غیررسمی طالبان نیست است. در آخرین جلسه چهار جانبه برای آغاز مذاکرات رسمی صلح بین حکومت و طالبان که به تاریخ 6 فوریه در شهر اسلام آباد برگزار شد، موافقه شده بود که با دفتر غیر رسمی طالبان در قطر تماس گرفته شود و در مورد چگونگی گفتگوهای صلح نیز نظر اعضای این دفتر گرفته شود. با گمان اغلب راحیل شریف بر اساس همین توافق به قطر رفته است. قاضی محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح افغانستان سفر راحیل شریف به دوحه را مهم می‌پندارد، زیرا به گفته آقای وقاد حکومت افغانستان با طالبان مشکل نظامی دارد و این جنرال بلند رتبه پاکستانی که نفوذش بالای طالبان نیز زیاد است می‌تواند در این مورد کمک کند.
در جریان نظامی ده و نظامی جریان
آقای وقاد میگوید این یک جریان نظامی است و در کنترل یک جریان نظامی در آغاز مذاکرات و رسیدن به یک نتیجه واقعی جنرال شریف خیلی کمک کرده میتواند. جنرال شریف بدون شک از جریانات و شبکه های نظامی که در افغانستان میجنگند شناخت و معلومات خوب دارد. حکومت قطر هم در این مورد یک موقعیت قوی دارد، زیرا طالبان هرچند رسمیت ندارد در این کشور دفتر دارند و وقت و ناوقت در جلساتی که در آن کشور در این مورد برگزار می شود اشتراک می کنند. ما امیدواریم که جنرال شریف با نمایندگان طالبان در آنجا نیز صحبت کند و به آنها قناعت بدهد تا در مذاکرات رسمی صلح با حکومت افغانستان شرکت کنند. پاکستان یکی از طرفین در جلسه های چهار جانبه در مورد آغاز مذاکرات صلح است و اردوی این کشور نفوذ زیاد بالای طالبان دارد. در حالی که کابل فردا شاهد چهارمین جلسه نمایندگان حکومت افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا خواهد بود، آقای وقاد سفر راحیل شریف به قطر را از این جهت نیز مهم می‌پندارد که نمایندگان اصلی و رسمی طالبان برای مذاکره با حکومت افغانستان حاضر شوند. بدون شک در مورد جلسه فردا با طالبان تماس های گرفته شده، اما می خواهیم که افراد گمنام و کم اعتبار را معرفی نکنند، زیرا افراد کم اعتبار تاثیری نخواهند داشت. ما می خواهیم که افرادی که در این پروسه از طرف طالبان و آقای حکمتیار معرفی می شوند رسما از آنها نمایندگی کنند. از طرف آقای حکمتیار، ملا اختر محمد منصور و ملا محمد رسول رسمیت داشته باشند تا به حیثیت برنامه صلح ضرر نرسد. ما می خواهیم که فردا در جلسه چهار جانبه اعلان شود که نقشه راه ساخته شده و نمایندگان اصلی طالبان در مذاکرات اشتراک می کنند. در غیر آن فایده ای نخواهد داشت. چند قبل از این صدر اعظم پاکستان نواز شریف به دوحه رفته بود، ولی این که با نمایندگان حکومت قطر در مورد برنامه صلح بین حکومت افغانستان و طالبان صحبت کرده چیز گفته نشده است.
در حالی که رهبر اردوی پاکستان در قطر است که گویا برای صلح افغانستان تلاش داره، مقامات نظامی افغان از تلاش های نچندان صلح آمیز پاکستان سخن گفتند. مقامات امنیتی افغان میگن که مخالفین مسلح در زمستان جاری به دستور شورای کویته و حامیان خارجیش میدان جنگ در افغانستان گرم نگاه کردند. مرادعلی مراد معاون لوید رستیز افغانستان به خبرنگارا گفت که مخالفین مسلح زمستان خواستند تا قوت خود به حکومت افغانستان نشان بدن. مقامات وزارت دفاع افغانستان همچنان گفتند که با وجود چالش‌های زیاد در زمستان جاری برای فصل جنگی آینده آمادگی کامل دارند. نورالله شایان جزئیات دارد.
مقام‌های امنیتی میگویند مخالفان مسلح در زمستان جاری خلاف معمول تهدیداتشان را بیشتر کردند تا اراده حکومت و ملت افغانستان را سرکوب کنند. مراد علی مراد معاون لوید رستیز افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت مخالفان مسلح این حملات را به دستور شورای کویته و برخی استخبارات خارجی کرده، اما شکست خوردند.
زمستانی که پیش رو داشتیم که شما دیدین توأم با جنگ‌ها بودند. در زمستان اینا می‌رفتند در جاهایی که مسئول بودن و به خاطر استراحتگاهشان و به خاطر پیدا و فناییشان که در اونجا پاداششان بگیرن، اما برخلاف این سال حمایتگرای خارجیشان اینا را وظیفه دادن و قاطع بر از اینا دستور دادن که اینا از افغانستان باید نبرن.
آقای مراد میگوید مخالفان مسلح با وجود گسترش حملات به هدفشان نرسیدند و فعالیت های آنان در سال آینده ضعیف خواهد بود. به گفته وی در کنار طالبان مسلح جنگجویان داعش نیز در سال روان به شدت سرکوب شده است و پیش از آن که فعالیت هایشان گسترش بیابد از بین برده شدند. در حالی از حملات مخالفان مسلح در جریان زمستان سخن زده می شود که به گفته ارگان های امنیتی اکنون در نصف از خاک افغانستان عملیات نظامی جریان دارد. معاون لوید رستیز افغانستان می گوید به قول اردوها در سال آینده صلاحیت بیشتر داده خواهد شد تا از خاکشان دفاع کنند.
تمام قلورداهای ما برشان هدایت داده شده، ما تمام نیروهای دفاعی کشور شما با تفاوتی از طرزهای فعالیتی که در سال گذشته ما داشتیم با استفاده از دو تجربه ها در مقابل از اینا ما آمادگی هایی برای نابود ساختن کسایی که هنوزم برای مردم افغانستان معتقد نیستند.
مثلا وزارت دفاع افغانستان در حال از آمادگی های نظامی برای سال آینده سخن می زنند که مقام های امریکایی سال 2016 را پر از چالش برای افغانستان خواندند. مقام های افغان پیش از این نیز گفتند در کنار دستاوردهایشان از میدان های جنگ تلاش دارند تا پروسه صلح با طالبان مسلح را سرعت ببخشند.
با مسائل مربوط به امنیت میمانیم و از کابل میریم به بغلان. باشنده های ولسوالی گردند غوری بغلان از طرف های درگیر جنگ خواست های دارن و به خواهانه توقف هدف قرار گرفتن غیر نظامی ها در جریان جنگ در مناطقشان شدن. بیشتر از بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان مشنویم.
این مردم که به روز دوشنبه در ساحه زمانخیل شهر پلوخمری تجمع نموده بودند گفتند از اثر جنگ های جاری در دندغوری هزاران فامیل از این ساحه بیجا شدند و باید طرف های درگیر از آسیب رسانی به غیر نظامیان که باعث این همه مهاجرت ها شده از جدن خودداری نمایند.
مظلوم آه به الله اجل حکم آبین که پردنسته زدتون و مسئول و چرواکو که اخوادی تبی خوادی گوری توجه ورتانوم دی خدای پلی حاز، دی قرآن پلی حاز، نور دی مظلوم ملت، دی در بدر ملت، نور مدر بدر کوئی، نوری من خور لنده کوئی.
آنهایی که مسلحان بانها بجنگن، مردمانی که مظلوم در میان هستن، حکومت بخت لازم و ضروری و فرض عینش می باشد که بداد مظلومین برسن و اینها را مثلا نگفاظت کنن.
آنها از دولت و مؤسسات امداد نیز خواستند تا توجه بیشتری به بیجا شده های دندغوری که با بجا گذاشتن دار و مدار زندگی مجبور به ترک محلاتشان شده اند داشته باشند.
منتبه شهدا و مهاجرین، منتبه بینشتگان چی را که منتبه یو من اگر را که دال را که سرال یو دری کلوی غوری ایا با دول شویانو باری پدی وڑی بوری دوی در دو دوا کی و لا خول و رانکی گی راکا.
یکی دیگر از مشکلات مردم دندغوری که 99% از زراعت پیشه و مالدار هستند از دست رفتن کشت بهاری ایشان است که میگویند اگر به زودی ساحه امن نشود مردم با از دست دادن کشت بهاری ایشان متحمل خسارات سنگینی میشوند. این یک پیرمرد از این مردم است که میگوید
علی فعلا مردم ای کشت مان ای کاریدان مان تخم پیاز گرفته بودن پلوانه ایشان داخته بودیم مان گندم کاریدان مان کسی که کاریده از بیاوی سالم خشکسالی برفم نشد.
اومی افزاید دارایی مردم دندغوری فقط زراعت و مالداری است که اگر اینها را از دست بدهند بیچاره تر از حالا که خیلی پریشان هستند می شوند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از فعالین ادبی در بلخ از حکومت خواستند به تدریس زبانهای مادریشان در مکاتب بلخ توجه جدی کنه. مجیب الرحمن حبیب زای خبرنگار رادیو آزادی از بلخ جزئیات داره.
پشتونها در بلخ از انجام تحصیل به زبان مادری خود محروم هستند. جنبش ادبی بلخ و شورای ولایتی آن از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا برای اقوام مختلف در این ولایت زمینه انجام تحصیل به زبان مادری را مساعد بسازد. دهاتن از اعضای جنبش ادبی بلخ به بهانه تجلیل از روز جهانی زبان مادری و تشکری از کمپانی گوگل به منظور درج زبان پشتو به سیستم بین‌المللی ترجمه خود در مقر شورای ولایتی بلخ جمع شده و از حکومت وحدت ملی تقاضا کردند تا در قسمت بهبود ترجمه زبان پشتو با کمپانی گوگل در تماس بوده و با آنها همکاری لازم را انجام دهد. این افراد همچنان از حکومت خواستند تا به منظور ترویج فرهنگ تحصیل به زبان مادری یک لیسه زبان پشتو را در مزار شریف ایجاد کند. ذبیح الله احساس مسئول این نهاد در رابطه گفت
افغانان په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیاو څخه برخمن نه دي.
در این حال اعضای شورای ولایتی بلخ نیز حکومت را به حقوق اقوام مختلف در این ولایت به بی‌توجهی متهم می‌کنند و می‌گویند که در زون شمال خاصتاً ولایت بلخ با گونه‌ای که لازم است در قسمت مساعد ساختن زمینه تحصیل به زبان مادری برای پشتون‌ها کاری صورت نگرفته است. ابراهیم خیراندیش عضو این شورا به رادیو سیتی گفت حکومت وحدت ملی برای پشتون‌ها، ترکمن‌ها و ازبکان زمینه تحصیل به زبان مادری را فراهم نساخته است. آقای خیراندیش در رابطه افزود
در خیلی از مناطق شمال بخصوص ولایت بلخ برادرای ازبک ما هست و همچنین برادرای ترکمن ما هست، برادرای پشتون ما هم متاسفانه زمینی نصف تصف زمینی فراگیری تحصیل و علم و دانش دولت فراهم نکرده.
قابل ذکر است تنها بلخ ولایتی نیست که پشتونها از نبود زمینه تحصیل به زبان مادری در آن شکایت دارند. ساکنان ولایت فاریاب، سرپل، جوزجان و سمنگان نیز از موجودیت مشکل مشابه در مناطقشان شکایت دارند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بر اساس گزارش‌ها کشورهای همجوار و نزدیک به یونان مخصوصاً مقدونیه فیصله کردند که دیگر به مهاجرین غیرقانونی افغان اجازه عبور از خاک خود ندهند و به همین دلیل گفته میشه که حداقل 5000 مهاجر غیرقانونی در آتن گیر ماندند. جاوید یکی از اعضای اتحادیه افغانا مقیم یونان گفته که این تصمیم اخیر باعث ازدحام مهاجرین غیرقانونی افغان در آتن شده و شمار زیاد افغان هایی که تازه به یونان رسیدن با سرنوشت نامعلوم مواجه هستن و ایران هستن که چی کنن. همکارم پرشته جلالزایی با این جوان افغان به نام جاوید مصاحبه کرده و در آغاز ازش در مورد وضعیت افغان ها در آتن پرسیده.
دیگه جا وجود نداره، مردم میاد از ایران داره و از طرف ترکیه میاد و از طرف مرز مقدونیا و یونان اینا برگشت کردن. بعد میدان ها الان پوری مهاجر هستن که اینا بیشتر نیاز داره به مواد غذایی و آب و اینا، مجبورن که هم میدان زندگی کنن. شب ما خودم داخل یک ساختمان هستیم که از طرف ملت یا تن اون تخریب شده، مهاجرا را وارد اون ساختمان کردن که دوربر 120 نفر اونجا زندگی میکنن. شب برای ما زنگ زدن که بیاین که میدان ویکتوریا پوری آدم هستن دیگه، پوری زن و بچه و بچهای کوچیک، همشون هم بیشتر از اینا که از زن و بچه است، این نیست که مثلا مردای مجرد باشه. بعد در داخل میدان بود ما تنها کمکی که از دست ما برآمد برای اینا پتو بردیم و مواد غذایی نان و آب و اینا بردیم، دیگه چیزی کمک از دست ما بر نیامدن.
بر ما گفتین پیشتر که شما رفته بودین به میدان ویکتوریا، در اونجا شما چی کار کردین؟
ما فعلا رفتیم اونجا، من از بعضی مردمای یونان است مواد غذایی و چیز میارم، بعد بین اینا با اینا همکاری کنیم که اینا رو تقسیم کنیم برای ملت.
کی بودن اینجا؟ زنا بودن، اطفال بودن؟ یکم که تشریح کنم میدان ویکتوریا را که خودت رفتی دیدی چی حالت بود؟
در روی زمین همه خوابیده دیگه، هر کی یک دونه فقط پتو داره، بعضیا نداره، هم روی زمین فقط میخوابه، دراز میکشن.
اگه مردم یونان کمک نکنن چی میخورن؟ از کجا میکنن نان خوردن؟ از کجا میکنن؟
هر کی مردم کمک آورد همون را فقط میدن. هر کی از جیبش میره سوپرمارکت یک آب میخره، یک بسکویت میخره، یک کیک میخره برای اینا، اگه نداشت خو ندارن دیگه. گفتم بیشتر از اینا رو زن و بچه تشکیل میده، بیشتر از این نفوس را، یعنی 70% اینا که از زن و بچه است، 30% چه مرد مجرد یا بزرگ هستن.
مصاحبه بود با یک جوان افغان به نام جاوید که در آتن است و از مشکلات افغانهای مهاجر در این شهر معلومات داد. قابل ذکر است شنونده عزیز که کشورهای همجوار و نزدیک به یونان مخصوصا مقدونیه تصمیم گرفتن که دیگه به مهاجرین غیرقانونی افغان که از خاکهایشان عبور میکنن اجازه عبور ندن و به همین دلیل گفته میشه که حداقل 5000 مهاجر افغان در آتن ببخشین 5000 مهاجر از کشورهای مختلف من جمله افغانستان در آتن گیر ماندن.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گورید سمده مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره جب افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته
باشد. بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت نزدیک به 7 شام و وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنیدین. مزرگونه منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین و دقیق ترین خبرها با شماست. همیشه مثل همیشه خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. شامتان خوش.